درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویا مهربان را پس سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکونکو هله دا چیرو غو جوړ وسی او وخت مو سره د محله په خیر را سوړي. درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لمړنی لوست تاسو ټول ته شرغلاس وایم. په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی. درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی، یو ډیر په زړه پورې او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر په زړه پورې معلومات په لاس راوړو. د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې موږ هغه ستاسو د کتاب درې موصلرمه پاړه لومړنی لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. درنو زکونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند، همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاس ته راوړو. د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لاس ته راوړو. درنو زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې ته موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې را رسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېری پخوانی وي، هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېری تاریخي پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو، د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوي وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د نن ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د محال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. محال او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوې ده. یعنی محال او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسه او نکلونه څخه بیل وي. یعنی کیسه او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محال، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي محال او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا. د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینه په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولی په دې شي د بدر غزا هم دویم ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلي او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی. او د بدر غزا په دویم هجری قمری کال کې سوې ده. دویم هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړی وخت سو، یعنی دویم هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړی یا ټاکلی وخت سو. نو وایو چې دا یوه تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هره پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې هغه پیښې تاریخي پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو که چیرې موږ د نن ورځې ترافیکي، طبیعي او دې ته ورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سو وایلی، په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کېږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کېږي. نو موږ نه سو ویلی چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یوه ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایاتو کې ترافیکي پیښې په یوه ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې، په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې ماښام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سوه، درې مختلف ځایونه سوه، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یوه تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بېلابېل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې تر شا پرېښې دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بېلابېلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښې دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پېښې دي. او تاریخ پوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ پوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کېږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پورې رارسوي، او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل. اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلی دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلیږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي، چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلیږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلیږي، بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل شي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډېر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډېر مصروفه ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څرنګه چې موږ او تاسو نن د ډېرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلوده. ډېر ساده ژوند و، مګر ډېر مصروفه ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې ترڅنګ دوی به غرونو او څوکې اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره یې د ونو د میوو څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلیږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي. یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا شي د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه و، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دي؟ که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی، چې د هغه په پېژندلو سره به موږ وکولای سو چې د خپلې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای سو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ و، په کومه دوره کې تاریخ نه و، د دې اړوند معلومات لسته راوړل، او د دې تر څنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم موږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه درې سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ راو سپارم چې وخت چه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بوره سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدي شي بوره سره ملتیا وکړي، او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی، چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حق له معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو د چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لسته راوړو. د دې تر څنګ د
افغانستان اوزا د امویانو په دوره کې د افغانستان اوزا د عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکي یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولی شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پېړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسې هم هڅه وکړئ چې هر لوست ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسې هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي د هغه لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوي تر څو وکولی شئ چې تاسې په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کېږي. نو موضوع مو هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ کړی وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړی وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هېوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي وو، یعنی مختلف دینونه به دوی مانه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دی به معمولا مرتی عبادت کوال مرتی عبادت هم رواج درلودی د بلخوا د لوړ پوړ شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوازل موتری هم په مظلوم خلکو باندې کېده چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هیواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن خپلواکي عدالت او برابري ته رابلل جر جر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکر لاسته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هیواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هیوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هیواد کې بیا هغه حال ډېر سپ چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې، دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوټ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره او د افغانستان څخه مخکې د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوزاد سره ول و موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې تر څنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و چې دغه ټول ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي و چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظ فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغ راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکریا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل، نو خلک د یو څښتن عدالت برابري دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ او په 1400 کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د 1418 کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوې وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوې تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو داس پر همدې ځای پای ته ورسېدي. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسو 6 دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږئ او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسو وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسو هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیتل نما سلامونه ونی که هیلمه منی درنو زده کون کو هیله د چروغ او جوړ اوسه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د هم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شر خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د حکومت کې دوه خدمه مخه د افغانستان سیاسي حالات په حق لده. په شپږ سم سجدز پیړی کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني شوی و، یعنی په دغه پیړی کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو بدو سیاسي پیښو قرباني شو او د سلطان حسین بایقرا د مړینی سره سم ګډوډي ته لار هواره سو، یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځ ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کیښود او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیې دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا 2.5 پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله او په دغه وخت کې زموږ د هیواد زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاڅونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډېر په تنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاڅون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاڅونونه کوي، سره له دې چې دغه پاڅونونه بیا په یو ځای کې آرامه کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاڅونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځو ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرښو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم، که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی، هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دی داسې پاڅون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په معاصر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادېږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ کې هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپله خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کله چې د زندان څخه آزاد سي، د هغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دی کوي، د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري، چې تقریبا اتیا کاله عمر د درلودې او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې، د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بیرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ، د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې به دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1909 کال کې د ګرګین د ظلمونو، همدارنګ د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي او دی په پایله کې پاڅون کوي، چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي، چې د همدې دولت بیا په دغه دولت بیا په دې باندې وتوانېدي چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې، د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مخته بوزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې، دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه، هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه، هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. رزو د اقتصادي حالت ته، دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و، د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنی زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و، هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه، د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاورې، د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه او
مگر هغه يرغلونه چې سیو په دغه محل کې دغه جګړې او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه محل کې خلک د خلک اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرنه باندې بوخت او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې و هغه مالداري و په سوداګری کې نشلمون کې واټنونه او لاري هم فوق العاده ارزښت درلوده یعنی د سوداګری لاري یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودي د پردیو د حملو څخه د مخه په خوا یعنی په شپاړسمه او اولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند چین ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل یعنی سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات وو او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده په دې خاطر چې د کندهار د شهر سوداګریز ارزښت په دې کې وو چې دغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده نو ځکه کندهار شهر ته یې خاص ارزښت ورکړی وو د سوداګرۍ په برخه کې دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې مله زیاتره جګړې او هغه ذاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې یعنی زیاتره جګړې چې دغه محل پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت لمنځه ولاړې اقتصادي مرکزونه لمنځه ولاړ په شهرونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت رامنځته کېدو پورې دوام درلودي راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیس کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی او دی په 58 کلنۍ کې د شیر سرخ سیرت په جرګه کې وخت ورسېدی یعنی کله چې دی د 58 کالو په دی وخت کې د شیر سرخ سیرت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلود او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صبر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و ډېر ولړیږي د غنمو وجی د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنمو د وجی په شیدو سره د وخت رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یو را مینسته کی دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل ختیز او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و نو د وغوښتل چې یو مرکزی د قدرت را مینسته کړي هغه بیا جوړ کړي او یو والی را مینسته کړي بل دا چې د افغانستان د طبيعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوجدوالي درلودي دغه طبيعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالون باندې لاس پورې کړ او هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالي رو بخشي او د قبایلو ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځ یوړل خلک دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ونه نیسي چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپاتې جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې تر څنګ احمد شاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګې هم جوړه کړه د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت او د مشرانو په جرګه کې بیان پوه کسانو غړیتوب درلودي چې هغه د تصمیم نیولو لور ځای درلودي یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی د نظام اداري جوړش هم د درو قواو څخه جوړ بو چې یو اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوه وي او قضایه قوه چې هغه پوره خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو د غنیمت مالونو او د جنگي غرامات او همدارنګ د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری، حکاکي او د انځورګرۍ حرفې هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمدشاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماری، حکاکي او د انځورګرۍ هغه کوم حرفې چې هغه هم د احمدشاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمدشاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیوادپالنې احساسات یې وهڅول، یعنې په هغو کې د هیوادپالنې احساسات راژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښي او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي. او احمدشاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلودل چې یو ډول یې منظم سرتیری و او بل یې هم نامنظم ځواک و چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زر تنو ته رسېدي او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونو افغانیو ته رسېدي چې د نیول شوو سیمو څخه بیا لاسته راتلل، یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې. نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه چې دغه جګړه د احمدشاه بابا په وخت کې و ډېره مشهوره جګړه ده چې احمدشاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو. او افغاني ځواکونه هم ډېر زیات غنایم لاسته راوړل د دغه جګړې څخه. د نظم منځته راوړلو په موخه احمدشاه بابا بیا دوه ځله یا دوه وارې د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي چې په پای کې هغه هلته هم ډېر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کېږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسې د دغه لوستو راخلنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مو سره اخیستې وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونی کیږي. مې مونږ درنوز د کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په متر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح لاس وایم چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې پزرو پوری مضمون کې به موږ تاسو د بیلابیلو پزرو پوری تاریخي موضوعاتو څخه خبر سو. او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزرو پوری تاریخي موضوعات وسی چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مال وسی او د غری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لمړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو ده چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ ایښودل کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج شوه او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله پخوا تر میلاده په افغانستان کې میشت وو او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونو ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصلو خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کاله مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونو ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنیو ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نشته، خو دا څرګنده سوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او آمو سیند شمالي لور څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړي بنسټ د لومړني مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریایانو مور کړی دي. یعنی دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سو او هلته اوسېدل، یعنی خپل ټاټوبي ته به دوی د اریانانو مور کړی وو او هغه یې اریانانو مولي وو. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ور شوویل، چې په ویدي سرودونو کې د آرینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهارانا په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونو کې هم دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلودي. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلودي او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلودي، یعنی پاچاهي نظام یې درلودي، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه نام تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچنی ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچنی ژوند څخه شاري ژوند ته، یعنی کوچنی ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریایانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل، بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه. یعنی یو څنګه د لویدیځ پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی، چې یو ویدی مدنیت یې بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دي، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی ده، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلي دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګ ویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي.
اریان د ویدی مدنیت پر محل باندې د بوختی لرغونی شار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکا او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د چرلو او همدارنګ د کرهنې لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره کار اخیسته. ژوند به یې د سکې په ځای سره بدلول او د هغه به یې د تبادلې بنسټ ګرځوه چې هغه ته یې بیا پیسې ویل، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنې د جنس په مقابل کې به یې جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه به رانیول، جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي، نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به یې ورکول، پیسې نه درلوده، یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه د اول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو، چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک او دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و، هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپیره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي، نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نیسم ترڅو زما سره د ژوند تر پایه ژوندی او خوشاله اوسې. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي، نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي چې شیر هم داسې دی چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دی د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دی دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هیڅ کله مه جلا کېږه، ته دی د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښته نسې، ته دی تل په دې ځای کې خوشاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه، د دوی د هغه رسم رواج و چې کله کوم واده سرته رسول کېدی، نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په شش غون سره نیسم ترڅو ته زما سره د ژوند تر پایه پورې پاتې سي او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي، بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و، هغه د استایي مدنیت و چې د اریانو په واسطه ایښودل سوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څه نه څه 4000 کاله پخوا ایښودل سوی و، او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استایي مدینه په نوم یاد سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد د زرداشت یاسپین تمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی، او یوازنی منبع د دغه معلوماتو شې د لومړنی اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکی ګڼل کیږي. او د استاد کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډېر شمېر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ثور پر 2000 د غوایی پر 2000 پوستکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو، او د سکندر څخه وروسته د زردشتي عین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغو پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا، ویسپرد، وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادیږي. یعنی دا هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی دغه لیکل سو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې ترڅنګ یعنی هغه لومړني وستای متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غویانو د غویانو پر پوستکو باندې لیکل شوی وو چې بیا ورسته د یوناني سکندر د بریدو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځه ول سوخه بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د اوستا پاتیشن سره راټول کړن او دغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلی وو او په 40 کلنۍ کې د ګوشه شوی او په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشتا سي پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشتا سي ته دعوت ورکړي او ګوشتا سي هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د بدی خدایان ګڼل او د دغه دوو ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګڼل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي ځکه اهورا مزدا د شګړې مګر اهریمن یې بیا بد ګڼي. نو تر ټولو نمتو وینا یې هم په دې حق له ده داسې و چې د دغه تر ټولو نمتو وینا یې خبره دا و چې شأن ګرل شویل او شکول دي. دا د دغه زردشت تر ټولو نمتو او مشهور وینا. نو درنه زده کوونکو دا اوس مشه ستاسې د نن ورځې درس ستاسې د اریانو د مدنیت په حق له د اوسنۍ وی د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د ګټې وړ به مو ګرځېدلی وسی. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري. خدای مو مات سره.
Salim. Zamanat de, da aman zamanat.